مننه سید سمیا بستا سیستری مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي د خبرونه پر راپورونه کوي چې د ترکی حکومت وای د کودتا هڅه شنډه کړې ده د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو چارواکي وای د سخت ریزو ډلو په وړاندې پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي نن شنبه ده د چنګاش یا سرطان شپږمه د جولای میاشتې شپاړسمه رحمت الله افغان خبرونه په خبرونه پیلوي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان پاکستان او ملګرو ملتونو استازي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر برخلیک د خبرو لپاره درې اړخیزه غونډه کوي د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ اړوند د حسین خیلو په کلی کې د پولیسو پر رینجر موټر باندې د مین چاودنه وسوه او د ترکیې په وزیر دا وکړه چې د ډیموکراتیکو او بشري ارزښتونو د ساتنې لپاره یې د خپل هیواد کنټرول اخیستی اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان پاکستان او ملګرو ملتونو استازي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر برخلیک د خبرو لپاره درې اړخیزه غونډه کوي د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر سید علمی بلخی پرون ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغان کډوالو د بیا ستنیدلو پر پلان خبرې وشي
مسئله مهاجرین و بهبودی
د غونډې هدف د کډوالو د وجد خکول د هغو کډوالو د ستونزو حل دی چې په پاکستان کې د استوګنې کارتونه ان لري او یا د هغوی کارتونه زیات وغواړي او په خپل خوښه ستنېدو ته د هغوی
حسابونه دي
دا غونډه د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي په پاکستان تر بل هر هیواد زیاتو افغان کډوالو ته ځای ورکړی د دې هیواد صدر اعظم هلته میشتو افغان کډوالو ته ترمنی وخت ورکړی چې خپل هیواد ته استانه شي د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ اړوند د حسین خیلو په کلی کې د پولیسو پر رینجر موټر د مین چاودنه شوې ده د بګرامۍ ولسوال احمد شفیع سلمال ازادي رادیو ته وویل چې دا چاودنه نن سهار وختي شوې ده او په اړه یې څېړنې روانې دي بلخوا یوې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې د اېش د رادیو خبرونه د بیا پیل خبر اتایید کړ امنیتي چارواکو ادعا وکړه چې د ننګرهار په چنول سوالي کې په پوځي عملیاتو کې د خلافت غک په نوم د اېش د رادیو خبرونه مرکزونه اوی جړ کړي دي د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوګیانی پرون ازادي رادیو ته په دې اړه وویل چې د داسې سیارو خبرونه پیل سخت کار نه دی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار خلکو ته پرون ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به یې په سیمه کې د داعش پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي په سرپل کې د سرې میاشتې خیریه ټولنې درې ډاکټران چې وسلوالو تښتولي وو پرون بیرته خوشی سول په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي د سرې میاشتې د خیریه ټولنې د یو ګډې ګرځندوی ډلې د ډاکټرانو د پنځمې په ورځ د اقتصاد ولسوالۍ په هوا کلی کې تښتول شوي وو د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی ازادۍ راډیو ته وویل د افغاني سرې میاشتې د ډاکټرانو چې د سرپل په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته روغتیایي کومکونه کول د هوا سیمې ته تللي وو هغوی د کوټې شورا بهرنیو تورستانو تښتولي وو د والی ویان په وینا د ډاکټرانو د قومي مشرانو په مرسته خوشی سوي او خپلو کورونو ته رسیدلی دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ورځنی په نړیوالو سیالیو کې نن بیا د ایرلند د کرکټ لوبډله سره مخامخ کیږي د افغانستان د کرکټ بورډ د لومړي مرستیال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته وویل چې د دې لړۍ ګټل به د کرکټ په نړیوال بورډ کې د افغانستان له غړیتوب سره مرسته وکړي
امروز به مسابقه خیلی امدګی زیات گرفتیم
دای وای موږ نننۍ مسابقه ته ډیر تیاری لرو موږ له مخکنه یو لوبو ښه تجربه واخیسته او خپل کمزوري ټکي را ته معلوم شوې دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بعد د دوشنبه پر ورځ هم د ایرلند د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه ولري د هم د سیمه او نړۍ خبرونه د ترکی پوز ادعا وکړه چې د ډیموکراتیکو او بشري ارزښتونو د ساتنې لپاره د خپل هیواد کنټرول اخیستی د ترکی د پوز د ادعا پرون شپه د ترکی دوغان خبری اژانس او د دې هیواد پر دولتي تلویزیون خبره شو د پوز په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ترکی بهرنی روایت به روابط په خپل حال پاتې وي او د قانون حاکمیت ته به لومړیتوب ورکول کیږي د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان په دفتر کې سرچینو ولیدي چې هغه په امن کې دی د ترکی دولتي تلویزیون په تګ راتګ بندیز او مارشلا اعلان کړی ده. د ترکیه دولتي تلویزیون اندولا ویلی دی چې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز په ګډون لوړ رتبه چارواکي په استانبول کې د پوز په مرکزونو کې برمتک شوي دي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم مخکې وویل چې د دې هیواد پوز د قدرت ترلاسه کولو لپاره په خپل سر فعالیت پیل کړی او د خپل مشرانو قومندې ته پام نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له روسیې سره په خبرو کې د سوریې د لانجې د حل په اړه مهمې پریکړې ته رسیدلی. کیری په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. جان کیری پرون په سوریه کې د روانې 15 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره 4 ساعته خبرې وکړې. جان کیری روسیې ته له رسیدو سره سم د دې هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي کیری له روسیې لوري سره د سوریې د رژیم له خونړیو حملو له امله د خپل اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. جان کیری او سرګی لاوروف په مسکو کې د فرانسې په سفارت کې هم سره وګوري. د دواړو ډیپلوماټانو په فرانسې کې د وروستیو خونړیو حملو د قربانیانو درناوي لپاره د دې هیواد سفارت ودانۍ مخې ته د ګلونو ګډې هم کېښودې. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانسې په نیس ښار کې وروستۍ حمله چې 4 اتیا تنه پکې ووژل سول او تر 200 زیات زخمیان شو بیا وغندلې او ټینګار یې وکړ چې امریکا به د داعش پر ضد مبارزه جاري وساتي. ولسمشر اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې له بهرنیو ډیپلوماټانو سره په کتنه کې د فرانسې له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه او تعهد یې وکړ چې د افراطي اسلام او تروریزم پر ضد مبارزه به جاري وساتي. ولسمشر باراک اوباما همدارنګه د امریکا د جمهوري ریاست لپاره ټاکنیزو مبارزو کې د مسلمانانو پر ضد نظریه پر کارولو انتقاد وکړ. دا د افغانستان سیمې او نړۍ ورستی خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته ورجز د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ چې آدرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ترکیه حکومت وایي د کودتا مخه نیولې او وضعیت کنټرول کړي. په ترکیه کې مو یو میشت افغان ژغولې چې وضعیت څنګه دی.
زم د کور خواته روان وم، ولیدل چې د ټولو بانکي ماشینونو سره خلک ولاړ او ټول خلک خپلې پیسې راایستلې.
په ختیځ زون کې د ملي اردو چرواکي وایي د داعش او نورو سختریزو ډلو پر ضد پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي. د افغانستان په ختیځ کې د ولسمشر تر پرونی وینا وروسته
اتل قول اردو د سیلاب د داعش بیخ او ریشه به ختمه وي.
په دې خبرونه کې نور مسایل هم چېړو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته لرو. په ترکیه کې د پوځي کودتا حادثه د پلازمینې انقرې په سړکونو کې د شخړو سبب سوی او راپورونه وایي په دې کړکیچ کې ولس پولیس وژل سوي دي. د پارلمان پر ودانۍ بمی حمله سوی او یو څرخیل وته کنسکوره سوی ده. شخړه نیمه شپه پیل سوی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له سی این این سره په خپل مرکه کې وویل قدرت لا هم د پلاس کې دی او کودتا به چې د په خبره د پوځیانو د یوې کوچنۍ ډلې لخوا پیل سوی به ځپل کیږي. بیا هم په پلازمینه انقره او استنبول ښار کې د چودنو او وسلولو نشته ژغونه ورېدل کېدل. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په ترکیه کې د ټولو شکیلو لوریو غوښتنه وکړه چې د اردوغان د انتخابي حکومت ملاتړ وکړي. د تاوتریخوالي او وینې تویدنې د مخنیوي لپاره دی لزغم څخه کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره خبري وکړي او د ترکیې له حکومت څخه د امریکا ملاتړ څرګند کړی دی. بل خو د اروپای ټولنې رهبرانو له دې جملې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل دفتر او د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په ترکیه کې له ټولو لوریو غوښتنه کړې چې د ترکیې دیموکراتیکو مؤسسو او اساسي قانون ته درناوی وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل ویډیوي پیغام کې چې له سی این این ټلویزیون څخه خبر سو وویل زما مطبوعاتي دوستانو اول باید ووایم چې زموږ د وسلولو ځواکونو په منځ کې یوې ډلې د ترکیې د یووالي او پیوستون پر ضد پاڅون وکړ. دغه کړکیچ زموږ په ښارونو کې ناکراري ایجاد کړه. دغه پاڅون زموږ د ملي غوښتنو خلاف دی. هر څوک چې د دې کړکیچ مسؤل وګڼل سي له قانون سره سم به مجازات سي. د ترکیه ولسمشر ټینګار وکړ چې باور دی کودتا چیان به بریالي نسي. دل خلکو غوښتل چې د شارونو په میدانونو، هوایی ډګرونو او نورو ځایونو کې د کودتا چانه پر ضد راټول سي. د ولسمشر تر وینا وروسته ګڼ کسان د ده په پلوي لارو کوڅو ته راووتل. رجب طیب اردوغان ټینګار وکړ چې لا هم د ترکیې ولسمشر او د اردو اعلی سرقومندان دی. ځینو کسانو غوښتل د استنبول د باسفورس پله پر لورې هم لاریون وکړي، خو پوځیانو ورباندې ډزې وکړې او ځینې کسان ټپیان شول. په انقره، استنبول او ازمیر کې خلک لارو کوڅو ته راووتل او د الله اکبر په شعارونو سره یې له کودتاچیانو سره خپل مخالفت څرګند کړ. د ترکیې ولسمشر نیمه شپه د ترکیې په مارمریس کې د خپلې رخصتۍ له ځایه استنبول ته لاړ او د اتاتورک په هوایي ډګر کې له رسنیو سره خبرې وکړې. په انقره کې د شپې په جریان کې سختې شخړې روانې وې. د ترکیې دولتي اجنس انادولو څرګنده کړې چې یو بم د پارلمان پر ودانۍ لګېدلی او د انقرې په نورو برخو کې هم د چاودنو ږغونه اورېدل کېدل. له نشوتو سره سره د ترکیې د پارلمان رئیس د نن لپاره یوه اضطراري غونډه راوبلله. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدریم څرګنده کړه چې امنیتي ځواکونو د کودتاچیانو پر ضد اقدام کړی او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې آرام دي وي. د ترکیې دفاع وزیر له پوځ نه غوښتنه وکړه چې حکومت ته وفادار پاتې وي. د ترکیې د پارلمان مخې ته ټانکونه راټول سوي وه او څرخي الوتکو یې پر سر الوتنې کولې. یوه الوتکه نسکوره سوې او یو موټر چې غوښتل یې د ټانکونو د حرکت مخه ونیسي تر ټانک لاندې سوی، خو سورلۍ ورڅخه تښتېدلې ده. انادولو خبری اجنس راپور ورکړی چې د پاوز ځینې مهم چارواکي د سخت ریزو لخوا برمته سوي چې د ترکیې لوی درستیز هم پکې شامل دی. د ترکیې د خاصو قواو افسران او نورې ډلې د حکومت په پلوي اوچت سوي او د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو مشرانو هم له حکومت خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د کودتا اول خبر له استنبول نه خپور سو. هلته پوځي کسانو هغه مهم پول چې اروپایي ترکیه له آسیایي هغې سره تړي بند کړ او وروسته په استنبول کې اتاتورک هوایي ډګر ته نږدې ټانکونه ځای پر ځای شول. تر دې پیښو وروسته د استنبول هوایي میدان ته ټولې الوتنې لغوه سوې. د ترکیې په انتالیا کې میشت افغان محصل بری هوتک چې د ترکیې وضعیت یې له نږدې څارلی، شېبه مخکې راته وویل چې حکومت ونیدلی وروستۍ کړکېچ تر ډېره کنټرول کړي. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې څه دي وروستي پرمختګونه؟
د اوس لپاره خو حالت تقریبا تر کنټرول لاندې راغلی دی د حکومت لخوا. څخه همدا اوس زه په ټلویزیون کې ګورم چې د ترکیې رئیس جمهور په استنبول هوایي میدان کې کښته سو او هلته یو مطبوعاتي کنفرانس ورکوي او وایي چې دا کودتا ډېره کوچنۍ کودتا وه او دا د یو کوچني ګروپ عسکرو لخوا څخه سوی وه چې موږ به ډېر ژر حالات تر کابو لاندې راغلو او چې تر ډېره یې د حالات تر کابو لاندې راوستلي هم دي. دوی دا هم څرګندوي چې ډېر په شدت سره به هغو ته جواب ورکړو چې د دې عمل مرتکبین دي.
خلک څه وایي؟ خپله میډیا څه وایي چې دغه کوچنی اقلیت څوک دی د په پوځ کې دننه چې د کودتا هڅه یې کړې ده؟
تر ډېره پورې خو دا د فت الله ګولن په نامه دیني شخصیت چې هغه په امریکا کې اوسېږي، دا د هغه ګروپ دی چې دا جماعت ګروپ ورته وایي په ترکیه کې. دوی اوس میډیا او په خپله جمهور رئیس د هغه ګروپ سره په تړاو باندې پر دوی باندې متهم دي چې دا د هغو په مرسته دا کار شوی.
خو خپله ګولن دا مسله رد کړې ده، د ویلي دي چې د ترکیې په دغه وروستي تاوتریخوالی په د وروستي کړکېچ کې دا لاس نه لري.
ګولن همیشه دا مسلې رد کړې ده، خو دلته د حکومت او ګولن تر مابند صرف د نن ورځې موضوع نه ده. د تیرو انتخاباتو راهیسې د طیب اردوغان چې د اوسنۍ رئیس جمهور دی او هغه وخت صدر اعظم و، د هغه وخت راهیسې ته دوی تر مابند تاوتریخوالی زیات شوی دی او اردوغان د همغه رئیس پر فت الله ګولن باندې ډېرې سختې نیوکې کوي او حتی د تروریستي ګروپ خطاب ورته کوي چې دا د دې جماعت چې دی د تروریستي ګروپ دی او په ترکیه کې د کودتا او د داسې نورو اعمال تورستي اعمالو کوشش کړی دی همیشه. نو دا تر تاوتریخوالی د هغه رئیس راپیل دی چې اوس بیا پر هغو باندې تور لګول کېږي د حکومت لخوا او د میډیا لخوا د خلکو لخوا څخه هم چنه.
دا وروستۍ حرکت په حکومت کې دننه یو ډول نارضایتي نه څرګندوي؟
حکومت خو په انتخاباتو باندې راغلی دی، تقریبا 50% څخه لوړې رایې وړې دي. په یو ډیموکراتیک فضا کې انتخاب شوی دی. نو دغه د فوج په دننه کې ترکیه په تیرو کلونو کې هم د فوجي کودتاوي شاهده وه چې هغه ټولې فوجي کودتاوي بیا بریالي شوي وې. دا فوجي کودتا د ناکامۍ سره مخامخ شو. دا صرف په فوج کې یو کوچنی ګروپ و چې دا کودتا یې وکړه.
نو چې په دغه کوم چې دا به د ټول حکومت یو سابخواني ترکیه نه ده، نو حتما د پخوانی کودتاګانو ته د اشاره وکړه.
د پخوانی بله بله پخوانی کودتاګان ته اشاره و، ځکه چې په پخوانی کودتاګان کې ډیر هم ویني توی سولې د ملت او هم هغه کامیاب سول. دا هغه وخت رژیمونه نسکوره کړ، خو اوس حکومت په څو ساعتو کې وکولای سولې چې د کودتاګانو دا کودتایی حرکت تر کنټرول لاندې راوړ.
د عامو خلکو پر ژوند دی هلته څه اغېز کړی دی؟ ځکه چې
د عامو خلکو
رواني تاثیرات هم زیات لري.
رواني تاثیرات یې ډېر زیات و. زه خپل په یو رستورانت کې ناست وم وخت چې دا پېښه وسوله. د ښار په مرکز کې وم چې دا ښار د استانبول او ترکیې څخه لږ لیرې هم دی. خلکو کې ګڼه ګوڼه رامنځته شوه او هر چا کوشش کوه چې خپلو کورو ته لاړ شي. بیا چې زه هم د کور خواته روان وم ومې لیدل چې د ټولو بانکي ماشینونو سره خلک ولاړ وو او ټولو خلکو خپلې پیسې را ایستلې چې د بیړني حالت په مقابل کې د ځان سره یو څه ولري، او ډېری بیا داسې کوشش کوه چې د مارکیټونو هغه مارکیټونه چې خلاص په دغه ځای څخه خوراکي توکي راشي. وروسته چې په مسجدونو کې د ملایانو له طرفه اعلانونه وسول چې تاسو راوځئ او د ډیموکراسۍ په پلوي باندې خپل تظاهرات ښکاره کی، او د رئیس جمهور د خواڅ هم د خلکو څخه دغه خواهش وسو چې میدانونو ته راوځي او دغه کودتاجانو ته وژوشه استیتاسي یو موټه. نو بیا مې ولیدل چې په زرګونه خلکو میدانونو ته راوتل او د حکومت په بدرګه سره د حکومت په تایید او په د حکومت په ملاتړ سره د دغه کودتاجانو په مقابل کې خپل تظاهرات ښکاره کړل. حتی د هغه ټانکونو په سر باندې وختل چې هغه د استانبول د میدان هوایي په مخ کې درول شوي وو، او د هوا عسکرو په مقابل کې سخت غبرګون ښکاره کړ چې لارو ته راوتلي وو او د استانبول هغه دوه مهم غټ پلونه یې بند کړي وو.
پدې ترکیه کې پر وروستیو کې د ناامنۍ ځینې پیښې هم وسولې. وخت نا وخت د ځینو حملو مسؤلیت داعش ډلې هم منلې دی. اوس دغه یو بل کړکېچ رامنځته کیږي. ولې دغه یو وضعیت راغلی دی په ترکیه کې چې یو وخت نړۍ یو له خوندي هیوادونو څخه ګڼل کېده؟
تقریبا د اروپایي په ټولو دنیا کې حالت هم داسې دی. د امریکا ته وګورئ هلته هم دغه پیښې شروع دي. په فرانسه کې هم د داعش ډلې یو ډېر خونړۍ پیښه وکړه. نو ترکیه هم چون یو ستراتیژیک موقعیت ډېر مهم دی او د اروپا سره په سرحد کې یو ملک دی، او دغه تورستي ډلې چې تر ډېره ګمان کېږي چې د عراق او سوریه څخه تیریږي، نو دا البته حقیقت دی چې دلته به هم خپلې پایلې ولري.
د ترکیه په انتالیا کې میشت افغان محصل برای هوتک چې په دې هیواد کې د ورستي کړکیچ پر مسله را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په بلخ ولایت کې د مو سیند څنډې ته د پروتو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوه میاشتو را په دې خوا د سیند او بو د لوړې دول عمل د دوی لسګونه جری په مځکه تخریب شوی او لسګونه کورنه ویجاړ کړی دي. د کلداري او شورتې پی ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې د تیر اونۍ په بهیر کې د دې دوه ولسوالۍ عمومي لارې له مرکز مزار شریف سره بندې شوې دي. مجیب الرحمن حبیب زای راپور راکوي. سهار په خیر حبیب زای صاحب، د سیند او بو زیاتې دوه دقیقا په کوم سیمو کې سړکونه زیانمن کړي؟
مننه صالح صاحب، تاسو ته او د سیرالو ټول اړوندو ته سلام وي. د سیند اوبو راپورته کېدو د شورتي په کلدارې په تطارق څنګه لارو قزان ټوکای سیمو کې لارې مسدودي کړې دي، او د دې سیمو لاره له مرکز مزار شریف او حتی د ولسوالۍ له مرکز سره مسدوده شوې ده. همدارنګه په څنګه چې تاسو ته یادونه درلودله، په بلخ ولایت کې د امو رود څنډه پراتو اوسیدونکو شکایت کوي چې د اوبو د زیاتوالي له امله لسګونه جری په ځمکه هم تخریب شوی. تر څنګ یې په همدې دوو ولسوالیو کې په ښوونځیو، کلینیکونو او د خلکو کورونو ته هم صدمه رسیدلې ده سیند اوبو د راپورته کېدو له امله.
ډېره مننه. ومنودل چې د کلدارې او شورتې پی ولسوالیو اوسیدونکو ادعا کوي چې له یوې اونۍ راهیسې د دغو دوو ولسوالیو لارې له مرکز مزار شریف سره بندې سوي دي. بیا هم د لارو مسله ده. خلک شکایت کوي چې د کونړ او نورستان ترمنځ لار د کلونو له تېرېدو سره سره کنډو کپر ده او د لارې خرابوالي خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. دغه کسان د دې لارې د اساسي رغونې غوښتنه لري. د کونړ له مرکز اسدآباد ته روح الله انوري نور تفصیل وړاندې کوي. انوري صاحب، ستاسو دې هم سهار په خیر وي. لار لکله راهیسی بند ده او څه ډول ستونزې خلکو ته جوړې کړي؟
من نصاری سر تاسو درنو ریدن کتزه هم بخفل وار سلامونه ویما دغه لار چې دا د اصل آباد نه تر مانوګي ولسوالۍ پورې د نړیوالو ځواکونو د پی آر ټي لخوا نه څو کاله وړاندې جوړه شوه، کله چې هغوی دلته میشتو او د هغوی په وخت کې ځینې مینونه په دغه لاره کې وچول شول د مخالفین د خوا نه. بل مشکل دا و صالح صاحب چې د دغې سړک دواړو خواو ته د اوبو د پار لختي نه جوړ شوي چې څه اوبه به راتلې، د غره ته به راتلې، باران به وشو، هلته به ډنډ شوي. او د همدې لامل و چې اوس هغه سړک بالکل کنډو کپر دی. مخکې به یو سړی یو ساعت نظر ماڼوګي ته رسېدلی شو د پیش درې مرکز ننګلام ته، خو اوس هغه مزل تقریبا دوه ساعت ته رسېدلی دی. نو دغه سړک خراب شوی دی. همدارنګه د دې نه وړاندې چې چپې درې طرف ته سړی ځي هغې باندې هم کار روان و نړیوالو ځواکونو شتون وخت کې، بیا هغوی پې کار ودراوه. همدغسې د نورستان مرکز پارونه واما ولسوالۍ ته چې ځي دغه لاره باندې کار روان و، خو کله چې په 2009 کال کې د وانت ویګل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په مرکز برید وشو هغې کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوښته، هغوی په نورستان کې بالکل کارونه په ټپه ودرول. خو کونړ کې کارونه کول په دغه لارو باندې، بیا څه موده وروسته کارونه ودرېدل. خو هغه سړک چې دی د ماڼوګي د مرکز ننګلام نه تر ترنیکه پورې چې د نورستان د واما ولسوالۍ سرحد راځي دې پورې بالکل خراب دی. که یو سړی پارون ته ځي نو 5 ساعتو 6 ساعتو کیله ورسېږي. یعنی سړک ډېر زیات خراب دی. خلک دا شکایت هم کوي چې مریضان چې څو ډاکټر ته رارسېږي رارسول کېږي یا روغتون ته رارسول کېږي، څوک لاره کې سا ورکي او څوک هم په داسې حالات کې رارسېږي چې بالکل حالات خراب شوي وي. مونږ څو ورځې وړاندې د کونړ والي سره خبرې وکړې په همدې ارتباط باندې، د نورستان والي سره هم خبرې کړې. دې دواړو وویلې چې مونږ ته د فوایدامي وزیر ژمنه راسره کړې ده چې په روان کال کې به مونږ د اسدآباد نه تر ماڼوګي مرکز ننګلام پورې سړک پخو، یعنی ترمیم کوي، اساسي ترمیم به هغې نه وروسته به د ننګلام نه تر ترنیکه پورې چې نورستان حدود راځي دا به جوړو، بیا د هغې نه وروسته به پارون طرف ته مخه کوو. خو مونږ چې د پنجشنبې په ورځ کونړ والي سره کومې خبرې وکړې هغه وایي چې مونږ سره ژمنې کېږي خو تر اوسه پورې یوه هم نه ده عملي شوې. همیشه ژمنې شوي د کونړ د خلکو سره، خو دلته د معیاري مور سلوک کې کونړیانو سره او نورستانیانو سره، ځکه د سړکونو کارونه همدغسې وران ویجاړ پراته دي. صالح
ډېره مننه روح الله انوري. په کونړ کې ومرودل چې خلک شکایت کوي د کونړ او نورستان ترمنځ لار له کلونو راهیسې کنډو کپر ده او د لارې خرابوالي خلکو ته ستونزې جوړې کړي. د کونړ او نورستان چارواکي وایي چې د دې لارې د جوړېدو په برخه کې حکومت ورسره ژمنې کړي خو تر اوسه پورې دغه ژمنې عملي سوي نه دي.
راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې مهم راپور دا دی چې په ترکیه کې چارواکي وایي چې د پوځي کودتا مخه یې نیولې ده. د افغانستان په ختیځ کې د 201 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په سیمه کې د داعش په ګډون د افراطي ډلو پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو پایل ته تیاری نیسي. د دې قول اردو ویندوی پرون ازادي راډیو ته څرګنده کړې چې د ننګرهار، کونړ او نورستان په ګډون په ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د پوځي عملیاتو پلان بشپړ شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ختیځ کې له خلکو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت البته د غرز ننګرهار کې به خصوصا د داعش پر ضد شدید پوځي عملیات وسی. جزئیات د فرشته جلرزی پرپورت کې.
په ختیځ ځون کې د 201 سیلاب قول اردو چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو لپاره تیار دی او پراتلونکو څو ورځو کې به یې پیل کړي. د دې قول اردو مطبوعاتي مسول ډګرمن شیرین آقا فقیری د عملیاتو د پیل دقیق وخت نه دی څرګند کړی، خو ازادي راډیو ته یې وویل چې له تفکیک پرته به په دې سیمه کې د ټولو وسلوالو او سختریزو ډلو پر ضد عملیات کیږي.
هر
څوک چې زموږ د خلکو د ژوند د ناکرارولو او زموږ پر امنیتي ځواکونو د حملو لپاره وسله پورته کوي زموږ لپاره دښمن دی. د ډګرمن فقیری په وینا د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې د داعش فعالیت ډیر محدود شوی او د دې ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د کمزوري کېدو په حال کې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ننګرهار کې له خلکو سره ژمنه وکړه چې په څو اونیو کې به په دې سیمه کې د داعش پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. ښاغلی غنی د دې عملیاتو مسؤلیت په ختیځ کې 201 سیلاب قول اردو ته ورکړی دی.
تاسو اتل قول اردو د سیلاب د داعش بیخ او ریشه به ختموي.
ولسمشر د امنیتي قواو د تشکیل د پراختیا خبره هم وکړه او څرګنده کړه چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو په مرسته به د ملي اردو تشکیلات د قول اردوګانو تر کچې پراخ کړي. د ولسمشر غنی په وینا د امریکا 1400 او د ناټو د نورو غړو یو لزر اسکر به د افغانستان د پوځ او پولیسو د روزنې پروګرامونه او د دې هیواد د ستراتیژیک امنیتي پلان د عملي کولو لپاره مالی مرستې جاري وساتي. ښاغلی غنی څرګنده کړه چې په دې هیواد کې د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې لپاره د ناټو ځواکونو صلاحیتونه هم زیات شوي دي. په ننګرهار کې د 201 سیلاب قول اردو مطبوعاتي مسؤل ډګرمن شیرناقا فقیری څرګنده کړه چې د ناټو ځواکونه به د پوځي عملیاتو پر مهال په حساسو شرایطو کې همکاري ورسره کوي. د ارتیا پوخ کې موږ له هغوی مرسته غواړو، خو زموږ په پیاده عملیاتو کې د ناټو ځواکونه برخه نه لري. هغوی زموږ ملاتړ کړی دی. موږ د دې عملیاتو لپاره ډیر قوي پلان جوړ کړی چې ضربتي ځواکونه، کومندو او ځانګړي ځواکونه پکې شامل دي، او د ارتیا پوخ کې به کابل هم مرسته راسره کوي. د ډګرمن فقیری په وینا د ننګرهار په کوټه، چین، خوږیانو او شینوار ولسوالیو کې د داعش زیات وسوال او مهم قومندانان وژل شوي دي. په ننګرهار کې تیر اونۍ د پاکستاني طالبانو یو قومندان عمر نرای هم د ناټو د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شو. د دې خبر تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې د افغانستان سفیر پر فیسبوک ولیکل چې ولسمشر غنی په ننګرهار کې د عمر نری او د هغه پر ملګرو د دې حمله امر کړی وو.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست او سم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. نیویورک ټایمز رسپانې چې امریکا خبريږي په خپل تازه غنه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د پېښور په یو شونځي کې د ما وژنې طرح په افغانستان کې وژل سو. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د پاکستاني طالبانو پر یو قومندان عمر منصور چې په عمر نری هم مشهور وو، د شنبې په ورځ په ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله وسوه. د مطلب په حواله د 2014 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د پېښور پر یو پوځي شونځي برید د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو ټکان ورکوونکې تروریستي حمله ګڼل شوې ده. پر شونځي د وسلوولو حملې 8 ساعته دوام وکړ چې په نتیجه کې د 122 زده کوونکو، ښوونکو او د شونځي د کارکوونکو په ګډون 148 تنه ووژل شول. نیویورک ټایمز رسپانه لیکي د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې پر دغه شونځي د حمله د طرح وژنه شاید د پاکستان او امریکا پر اړیکو مثبت اغیز وکړي. دغه امریکایي ورسپانه لیکي چې مده مخکې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدلو د پاکستان حکومت خوشینه کړي او پاکستانی چارواکو دغه حمله پر خپل حریم تیری بللی دی. د نیویورک ټایمز په باور اوس په افغانستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په حمله کې په پاکستان کې د تر ټولو بدې تروریستي حملې د یو مسؤل وژنه کولی سي دغه اړیکې ښې کړي. د امریکا بلې ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس چې تر ډیره د امریکا د پوځ اړوندو مسایلو ته پام کوي په خپله تازه غنه کې په افغانستان کې د نړیوالو قواوو د روزنیز برخې لپاره د نوي قومندان پر ټاکنې لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې لیکلي اوس تورن جنرال ریچارد جی کایزر دند لري چې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ د نظم او نورو اجراءاتو په برخه کې د افغان قواو ظرفیت لوړ کړي. ورسپانې زیاتوي تورن جنرال کایزر په افغانستان کې د خپلې دندې پیلولو په اوله ورځ افغان امنیتي چارواکو ته په وینا کې وویل، موږ او تاسې ګډ مسؤلیتونه لرو او زه به په افغانستان کې د مؤثرو ملي دفاعي ځواکونو د تشکیل لپاره له هر ډول امکاناتو څخه کار واخلم. دو ویل افغانستان په دې برخه کې د هر حادثې مستحق دی او په دې برخه کې به د حادثې روانې وي. د امریکا بلې خبرونې هیل ټاپ ټایمز په خپل تازه غنې کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو د حضور پر دوام لیکنه خبره کړې چې په یو برخه کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما له دې تصمیم سره به چې په 2018 میلادي کال کې به هم تر اتو زرو زیات امریکایي سرتیری په افغانستان کې دیروي، په کندهار او ننګرهار کې د امریکایي ځواکونو قرارګاوي تخلیه نسی. خبرونه لیکي ولسمشر اوباما دغه تصمیم د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره په تفاهم نیولی او افغان چارواکي د دې پریکړې هرکلی کوي.
هیل ټاپ ټایمز خبرونه زیاتوي د امریکا ولسمشر غواړي په دې توګه وسلوالو طالبانو ته هم پیغام ورکړي چې په افغانستان کې دی د خپل پرمختګ او بریا تمن نه لري بلکې تر فشار لاندې بوي. خبرونه د مطلب په دوام زیاتوي د افغانستان دروان بحران د حل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مذاکره تر ټولو غوره سیاسي حل لار ده.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سیاتنی مبجې د مهمو خبرونو سرخطونه له رحمت الله افغان ناورو.
د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو استازي په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو پر برخلیک د خبرو لپاره درې اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی پر آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغان کډوالو د بیا ستنولو پر پلان خبرې کیږي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د امریکا سفارت ته نږدې اور لګیدلی خو کوم زیان یې نه دی رسولی. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې اور بیګاش په شاوخوا یولس بجې د سفارت سره په خوا کې د نوې جوړیدونکې ودانۍ په خځلو کې بل شوی چې زر تر ژره تر کنټرول لاندې راغی. د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ الوند د حسین خیلو په کلي کې د پولیسو په رینجر موټر باندې د ماین چاودنه شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ورځنۍ په نړیوالو سیالیو کې نن بیا د اردن د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ لومړی مرستیال عجز الله فضلي ازادي رادیو ته وویل چې د دې لړۍ ګټل به د کرکټ په نړیوال بورډ کې د افغانستان له غړیتوب سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما فرانسې په نیس ښار کې وروستۍ حمله چې څلور اتیا تنه پکې ووژل شول او تر 200 زیات شخص زخمیان شول بیا وغندله او ټینګار یې وکړل چې امریکا به د داعش پر ضد مبارزه جاري وساتي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له روسي لوري سره په خبرو کې د سوری د لانجې د حل په اړه مهمې پریکړې کړي کړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست.
خبر یاست. لایې وی تاسو چیرنی سره سم هغه ماشومان چې د خپل لاسونو بټي ګټي یا نوکان زبېشي تر نورو په حساسیت لږښت کیشي. د دې چیرنی پر اساس ویل شوی چې په 15 او 20 کلنۍ کې د ماشومانو د ګټي رو د لو عادت د چیرونکو لوري سب شوی او بیا په 14 او 20 کلنۍ کې د هغو حساسیت یا الرژي لیدل شوی دی. د دې چیرنې نتیجه شي چې له دوډو خاورو سپیانو او پیشوګانو سره د دغو کسانو حساسیت تر نورو خورا کم دی. د دې چیرنې یو غړي پروفیسر مالکولم چې د کاناډا د مکمستر پوهنتون استاد دی وایي چې که څه هم دوی په هیڅ صورت چاته نه وایي چې د ګوتې رودلو عادت شکار دی خو داسې ښکاري چې دا منفي عادت له ګټو هم خالي نه دی. د دې چیرنې پایله د پیډیاټریکس په نوم د ماشوم د روغتیا په مجله کې خپره شوې ده.
په دې خبرونه کې مو دا راپور ووري چې د ترکیه حکومت وایي په دغه هواد کې د کودتا مخه نیولې ده او وضعیت یې اوس په بشپړ ډول کنټرول کړی دی. په دې بهیر کې ولستنه پولیس وژل سوي دي. د فرانسې چارواکي وایي هغه سړی چې د دې هیواد په نیس ښار کې پر خلکو خونړۍ حمله وکړه 1.5 کلن او په خاټه تونسی وو. په دې حمله کې څلور اتیا تنه وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. حمله کوونکی هم له پولیسو سره په نښته کې ووژل سو. جزئیات د فرشتې جلرزی پراپور کې.
د پاریس سرنوال فرانسوس مولین چې په نیس کې د حمله په اړه د څیړنو مسؤل دی پرون وویل چې په دې پېښه کې د تروریستي ډلو د لاس درلودو څرګندې نقش لیدل کېږي او د حمله کوونکي د نورو ممکنو ملګرو په اړه هم څیړنې پیل شوې دي.
لانکېت ویزرا ان افې ا دټرمینه دابور لې کاندیسیون.
زموږ څیړنې به اول پر دې غور کوي چې حمله کوونکي ته د حملې شرایط څنګه برابر شوي او د حملې لپاره وسلې او لاری موټر یې له کومه کړی وو. په څیړنو کې به دا هم وپتیل شي چې که هغه نور ملګري هم ولري او یا حمله یوازې شوې ده. حمله کوونکی محمد سلمان الحویج بو هلال نومیږي چې د تونس په سوسه ښار کې زیږیدلی او بیا په فرانسه کې میشت شوی دی. هغه د جمعې په شپه په نیس کې پر هغو خلکو چې د فرانسې د اقتصادي انقلاب باستیل ورځ یې لمانځله لاری موټر وروست او بیای تاسی پایل کړي د پاریس سرنوال د حمله کوونکو په اړه وویل
Il est en revanche totalement
د محمد سلمان الحویچ بو حلال په اړه په سیمایزه او ملي کچه د استخباراتو ادارو هیڅ معلومات نه درلودل هغه هیڅ کله لای فراتی دلو سره په ارتباط یا د سختري جوپلسکی نه راغلی دا په تیرونو لسو میاشتو کې په فرانسا کې دریمه ستره خونړۍ حمله ده د پاریس د شاروال په وینا په وژل شویو کسانو کې لس ماشومان شامل دي د 202 زخمیانو له ډلې لږ تر لږه 25 تنه د مرګ او ژوند ترمنځ دي او 25 تنه په روغتون کې په مصنوعي تنفس ساتل شوي دي د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په ټلویزیوني وینا کې پرون دا حمله وحشیانه وبلله او خپل ولسته یې ډاډ ورکړ چې هیواد به تر بل هر وخت زیات پیاوړی پاتې شي فرانسوا اولاند وویل
Au moment où je m'exprime
Hitzkar, le terrorisme sera zmuj mubariza nashi kamzuri kawalai aw nayi mana kawalai shi. ولسمشر اولاند پرون د خپل کابینه په بیړنۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې به بیړنۍ حالت درې میاشتې تمدید شي. د فرانسې حکومت په دې هیواد کې درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. په نیس ښار کې په حمله کې بهرنیان هم وژل شوی دي. ولسمشر باراک اوباما امر کړی چې د فرانسې له خلکو سره د خواخوږي څرګندولو او د پیښې د قربانیانو د درناوي لپاره به د امریکا بیرغ نیم ځوړند وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
له کونړ زاهد الله په خپل پیغام کې لیکلي په دنګم ولسوالۍ کې د ټلیفون شبکې سم فعالیت نه لري، باید په دې ولسوالۍ کې د اتصالاتو او نورو شبکې انتنونه نصب شي. له پکتیا سمی الله حلیمی تندر لیکلي په څمکنیو ولسوالۍ کې له څلورو میاشتو راهیسې د MTN شبکه د امنیتي ستونزو له کبله بنده سوې ده، خلکو ته یې زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. بل اوریدونکي لیکلي له ولسمشر هیله کوو چې کله د افغان قواوو پر پوسته جنګ وي یا ورباندې حمله روانه وي، په کار ده ژر ورته هوایي مرسته ورسیږي. زهرا محب له زابله لیکلي د سولې د مذاکرو هغه لړۍ څه سوه، موږ د سولې په هر خبر خوشحاله کیږو، له جنګ څخه ستړیو. عبدالهادي ملتیار لیکلي له حکومت څخه غوښتنه لرو چې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د غلچکي بریدونو مخه ونیسي. سایم الکوزي لیکلي د سولې عالي شورا باید منحله سي، ځکه ځینې اقدامات یې د اساسي قانون خلاف دي. ګل احمد هجران بیا شکایت کړی چې په مارجې ولسوالۍ کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د آزادی اوریدونکو د پروګرام قدرمنو مینوالو سلام، ستاسو د بشپړې روغتیا او آرامۍ په هیله د نن ورځې د خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونو کې یادونه کړې وه، د اختر په مناسبت ستاسو دوستانو لخوا موږ ته یو زیات شمیر پیغامونه را رسیدلي وه چې موږ هغه په یوه خاصه خبرونه کې د اختر د ورځې په مناسبت خپاره کړل. خو څرنګه چې د دغه پیغامونو شمیر ډیر زیات وو، نو په یوه پروګرام کې د خبرولو ځای نه و، نو ځکه یو دوه درې پیغامونه چې د هغې خبرونې څخه پاتې شوي وه او په هغه کې تاسې پیغامونه ځای کړي وه، هغه به د دې خپرونې په سر کې درته خپاره کړو چې تر هغه وروسته به بیا ستاسې نور پیغامونه هم نشر کړو. یوه بله موضوع چې ما څو ځله یادونه کړې ده هغه دا ده چې زموږ د ځینو دوستانو پیغامونه ډیر اوږده وي، چې د هغو بشپړ خپرول د دې خپرونې د امکان او حوصلې څخه لیرې ده، نو ځکه موږ مجبور یو چې ځینې دغه پیغامونه لنډ کړو. خو بهتره به دا وي چې تاسې په خپله خپل پیغامونه د امکان تر حده زموږ د غږ ثبتولو په ماشین کې لنډ ثبت کړئ، تر څو موږ وکړای سو هغه په بشپړه توګه درته خپاره کړو. نور نو ستاسې وخت نه نیسم، راځئ چې ستاسې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، الحمدلله خبر کوم دوه فلکرخی بازان اورورا، زه د مولوی صاحب محمد نبی زی د مولوی صاحب حیات الله اورورا د حبیب الله حب مولوی صاحب حبیب الله اورا مسه خبر کوم دوه فلکرخی اورورا. منګه پاکستان کې، افغانستان کې، عربستان کې، کوم ولایتو کې، کوم اسلامي ملک وکونه کې جګړه کې، منګه الحمدلله خپلوان دي او مونږه خاص اختر مبارکي ورته وایو. مونږ سره نمبر نشته. مونږ د ازادۍ همکارانه ډېره هیله کوو چې مونږ دغه پیغام او د اختر مبارکي ټول خپلوانو ته ورسوي. وسلام په احترام.
شمس الحق باغران والا لزیم د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مرکز دری اوسیدونکی. زه د ازادۍ راډیو محترم کارکوونکو او اوریدونکو ته په کور دننه او د باندې ټول درېدلو او د سولې په ارمان افغانان ورونو او ټول عالم اسلام ته سلامونه درناوي او د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. غواړم د ازادۍ راډیو له لارې خپل ځانګړی سلام او د اختر مبارکي جناب حکمتیار صاحب تاسو ته ضرور رسوم. دا دې وکړي چې روغتیا او سلامتیا هم په برخه وي. لومړی خو موږ ټولو افغانانو دا هیله او ارزو درلوده او ډیر سخت انتظار مې درلود چې تاسو د دغه اختر په لمانځه کې د افغان ولسمشر تر څنګ ووینو، خو په ډیر تعصب سره چې زموږ دغه هیله د خاورو سره خاورې شوه. زه د دغه لعنتي او تخمیلي جګړې د یو قرباني ځوان په حیث تاسو ته هیله کوم چې بس دی نور جنګ، خپل کور ته راشه او د خپل وران کور په جوړولو کې برخه واخله. بس دی، ډېره جلاوطني او مسافري مو وکړه. دا څلوېښت کاله کېږي چې تاسو د خپل کور څخه مرور یاستئ. که احیانا په تیرو وختونو کې ستاسو نه کومه تېروتنه او اشتباه شوې وي، هغه د ګران وطن په عمران او آبادۍ کې جبران کړه. هغه څوک چې د سولې مخالفت کوي هغوی ته وخت مه ورکوه. ستاسو په نه موجودیت کې هغوی جګړو پړسولي دي، ځکه چې میدان دوی ته خالي وو او نن زموږ د شریف ملت ته یو لوی درد سر دی. افغان ملي ګټې او افغان ملي امنیت ګواښي. ستاسو نه یو ځل بیا خواهش کوم چې خپل ملت او خپل وطن رحم وکړه. نورې بانې او شرطونه مه وړاندې کوه او ژوند هیڅ په باور نه دی. افغانان به بیا هیڅکله دا ونه زغمي او تحمل دې نه کړي چې خدای نخواسته ستاسو جنازه وطن ته راوړل شي. بیا به دا وطن او د دې مور بچان هیڅکله تاسو ته بخښه ونه کړي. فرصت د لاسه مه ورکوه. د یو قرباني سوي د جګړې د یو دردیده او رنځیده افغان ځوان په حیث مې دغه خواهش دی. وسلام په احترام.
زاوز الکریم، دا پیغام ازادۍ راډیو ته سپارم. خدای دې وکړي چې نه شریکي. پاکستان په وار وار امریکا ته بازی ورکړې ده، دنیا ته بازی ورکړې ده. سرتاج عزیز دا وار بیا امریکا سنا منځسته بازی ورکړي، یعنی جنگ په ټولو خلکو باندې تعمیل شي، دا به نو بیا بریدونه زیات کړي. نو زه دا وایم چې سرتاج عزیز پاکستان چې امریکا ته بازی ورکولی شي پاپرین دی. وسلام.
السلام علیکم. ورور داری مسیح ولسوالی نه خبر کوم. د موبایل اربا پایا بیخی صحیح کار نه کوي. یو تنا اربا پایا د مسیح کې یو کال کار باندې کوز دا درې دوه میاشتې کېږي چې کار شروع کړی. کله کله ارتان ورکي کله ورکي. دا د کابل ولایت د نږدې د کابل خوله کې چې دا ولسوالی کار نه کوي، نو بیا څوک څه کوي؟ دا شبکې دلته. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د خروار مکر ولایت خروار ولسوالۍ نه سره غږیږم. وروره، زما د پیغمبر داسې عسکر دلته پوسته جوړه کړې ده. د طالبان د ډار راتلی نه شي، دلته کته نه شي کته کېدلی. چې موږ کورونه په توپو باندې وویل ماشه بغین نو دا هیله ده چې دا باید دغه کار ونه شي. داسې پرون پیغام نشته کورونه وویل طالبان د ډار نه شي کته کېدلی. طالبان د دې بیخي پرمانه نه راکته کېدای نه شي. اته کورونه په توپو باندې وویل زه په دل حق کېږم. یو خروار رسالی نه.
زه مخمول وردګ تاسو سره پاډی ته او د ازادۍ رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ کوچانو سره هېڅ یو وکیل هېڅ یو ملک همکاري نه ده کړې او نه یې کوچانو ته هغه حقوق ورکړي دي چې هغه حقوق خلکو ته ورکول کېږي. وسلام د احترام.
سلام علیکم. سلامونه هیلي د ازادۍ رادیو کارکوان ټولو ته سلامونه ما قبول کړي. بعد سلام، زه په لوګر کې وظیفه لرم. نظرګل نومېږم. درې نیم زره روپۍ ماسک کوم. نو رئیس جمهور فرمان صادر کړو، ولې ډارېږي؟ خپله رئیس جمهور یې ته پارلمان نه هم ډارېږي، امیر مالیې نه هم ډارېږي، بل نه هم ډارېږي، بل نه هم ډارېږي. ته څه خبره مونږ کړی کورو کې پراته یو کورونه نه لرو. په 5000 کور کړه ورکو نه. په خپل وطن کې ځای لرو نه. په هغه کې دلته وظیفه کوو. مونږ کراته کوو، مریض ته کوو. مونږ دا رئیس جمهور او عدالت دا پیشنهاد د خپل فرمان دی ته ساتي. وسلام.
السلام علیکم. وکم یار هم د کندهار د غورک د سوالي خبرې کوم. د زادې د څنګه پیغام ده د تاسو د ځان د وران کوم کې سایر او شانس د غون چې د ولایت سره سرګن چې د ولایت سره کندهار د مخابرات رئیس سره راوړي چې د خپل موزه فراک مسوالی د واد د اوزی استنج د والی صاحب د مخابرات رئیس مخته کشیږي په هغه کې موږ ته غره ته نو څه خطا نه ده زما پیغام ورته نشه کړ نو موږ جنگ د خالص یا په دې وجه په ټول څه چې د موږ خاطر د دې ستل باندې د دې دا غشتون جوړ کړي چې د موږ په خبره یې د موږ شي د ستون سر شي تاسو غواړئ چې موږ څنګه ټول څه چې د کله ویلا چې لا څو ځان کې موږ تاسو دې خوشاله زه تاسو د موږ کلی تاسو ته ټول زړه هغه څه کوم سلام علیکم
گران اوریدونکو د کندهار د غورک د ولسوالۍ څخه ستاسو د ستونزې پاک لپاره باید وایم چې د ازادي رادیو د ولایت په ولایت د خبرونو په لړ کې د کندهار ولایت نوبت اوس تیر شو خو موږ ستاسو دغه پیغام د ازادي رادیو د لارې خبرو نو په دې هیله چې اړوند چارواکي دغه پیغام واوري او ان شاء الله چې ستاسو دغه ستونزې د حل یو لار به پیدا کړي بریالي اوسئ.
هلو السلام علیکم زه زین الله عابد د خوست ولایت اوسیدونکی یم. غواړم چې یو څو خبرې وکړم. زه غواړم د ولسمشر اشرف غني نه چې کله د ورسا په غونډه کې ګډون وکړي نو د دې په دې مرستو نه مخکې مخکې دا ووایي چې یاره مرستې دې ونه شي خو چې دې په پاکستان باندې زور راوړي چې هغه د لاسو د خو راونیسي هغه مرستې په دې باندې بندې کړي چې هغه کومې په افغانستان کې په نوړو کارونو په نوړو پیښو استعمالیږي نو د دې نه موږ دا غوښتنه کوو په واضح ډول چې دې غي محاونې سي او د مرستو دومره ضرورت نشته بس دا صرف وشي چې په پاکستان باندې دا زیات فشار راوړي نو ډېر مننه تاسو ته توجه نه په درناوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه لیلی من د ورډیو ته ګرم چیل خبرې کوم له سفارت سیمې څنګه دا سفارت سیمې کې یعنی د ګرم چیل ولسوالۍ کې غلې ډېر څه دي چې هر ځای مسلمانان یې در پزار کړ دا غوښتي چې د حکومت د وادي صاحب د شګال وادي صاحب د شګال کومندانی والا څه ما هیله ده چې دا چې کار باندې راولې دا غلې چې د بهر بازار کې و زړه و بارې دې بیا غلا وګړي د خوارو غریب دي مسكين کور نه وراوي نه ملاري نشي ایږي و چې کله ما چې ولاړې په زور ولا مشته کنن دی کی او قران وی ډبې دا پز روزه کې نو دا کار چې وکي دا که ځواني به ورته چې به امن راوړي او ټول ولس به د دې خوشحالي ټول مسلمانان به د دې سره خوشحالي چې په امن کې ژوند وکړي. الله پامن سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. میا تر حنفین د کوو د نارنګ ورته ته تاسو د تاسکول کار کوم ته سلام علیکم. بارت سلام زمنګ اوسمه دا چې د مبینایانو د مایبینو شاده مایبینو د مشر پټاله ولګي چې باګ ورته کولای نه شي کله وسه بارته اوسمه دا چې دا کومه مشکل دي زر زه شي او بل وختان دا چې نمرو و ادم سره شي چې نمرې ورکو نو کله ولې نمرې ترا کړو کله ورکول کیږي او هرڅه ورکول کیږي نو مو درا کړو چې موږ څه حاول نمرو په اړه کې څه هم غوښته شي وي او وایو چې دا نمرې راکو شي ډیر مننه تاسو ته ډیر مننه مو خرکو. السلام علیکم.
زه در روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. موږ د ازادي رادیو ته ډیر شکر ادا کوو چې دې ډیر وخت هم سره تور کوي او خپل پیغام خپروي. نو زه در روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ته امید ګل خبره کوم. محترم د کندهار او در روزګان ترمنځ سړک کندو کفر پروت دی. هر موټروان چې ولار شي بیا نه شي کوي چې بیا پر دې لار ولار شي. نو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني او د ډاکټر صاحب عبد الله ته هیله کوو څو د پای د امیر وزیر صاحب ته وای چې واپس خو دا سړک باندې راځي ولار چې کچيري دی ولار یې راځي او د منظور نکي نو زه په نام کوم چې دا ډیر خراب ده. ډیر خلک په سرګدانی اخته دي. سړک هم دی کندي کندي دی کندو کفر دی. یو موټر هم نه چې بلکې تللای نو موږ د ازادي رادیو ته ډیر شکریا ادا کوو چې ازادي رادیو ډیر خپل واک خپل شخص ژوند گزاره کې سب مخته تللی دا وای دی نو دا غو موږ هله کوو چې دا د ازادي رادیو زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه ولیا یم د زابل ولایت وشدون کوم از سور د ولسوالۍ او زنه اشرف غنی صاحب څنګه دا پیغام او دا وشتن د زابل په ولایت کې د سور په ولسوالۍ کې د افغان نسیم کښنه تمبر دا دغه نه زیات مصرف کوي چې یو مخ موږ دې ته اړکړي چې دا یو مخ دا ټلیفون نه را اخو او زما د اشرف غنی صاحب دا وشتنه هو پیغام دی چې دا 55 افغانۍ تاسو نه کاټو تاسو خو بچای ته څنګه په یو پنځه تنه اسمل دا افغانانو مسکینان یو یو پنجه کاشه په دې لاندې دا ځا پیغام نشر کی او لایم د زابل د ولایت وشدون کوي والسلام.
ہلو السلام علیکم زد زابل ولایت شاجوی لسالی سیل فیصل پتماس کے شاجوی په بازار رالانی پراسنکاری اسکول د نړۍ د لې د ډیر لشکار غواړي له حکومتي چارواکو کوم دا فایست چې خپل جوړ چې د ورځې دوه او درې مسل څه پکې طالبانو ماین وکړي شو یا خپلې پورته شي نو بیخي لس څه کار غواړي له چارواکو مې دا ارزو ده دا خپل جوړ چې د مسلمانان ډېر څه تکلیف کې ورسره سپورت لاندې ډېر ځای نړېدلي دي لاندې لار ورسره شته دغه لاندې لار نه وصل لري دا خامه لار سمه نه وصل لري مسجد پوله ځین څه پکې دي چې لاندې ځین څه پکې دي نو دا خواهش مې له چارواکو د دا جوړ شي اوس رایته خلکو به جوړ کړی وو خو طالبان یې نه پرېږدي دغه ته راشئ که پکې شي وایي ولې پل جوړ شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم در دیو ازادۍ کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. اصل سلام هم پوښتنه دا ده چې دا د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز چې کومې ویناګانې او کومې خبرې کوي موږ په دې یو خبره نه پوهیږو. په دې ځان پوهول غواړو چې زموږ دا کومو مشران چې دي د رئیس جمهور نه واخله تر یو ورکوټي وزیر پورې د پاکستان سره د امریکا سره د نړیوالو سره کومه پټه فیصله کړې ده چې زمونږ افغانان لکه د مرغو او د ښکاریانو غوندې ورځ په ورځ 150 وجل کیږي اورورا دا کوم حساب دی؟ په دې معنی خو موږ نه پوهیږو. امریکا وایي چې موږ په تروریزم پسې راغلي وو. ملا عمر په پاکستان کې مري دوه کاله بعد یې پته لګېږي. وسامه په ایبټآباد کې وژل کېږي د امریکا د ځانګړو قواو د خوانه. اختر محمد منصور یې په بلوچستان کې وژل کېږي. بیا د ایران ویزه ورسره مال پیدا کېږي. بیا د هغه شناخت کارت پیدا کېږي او دا یو غږ دی چې طالبان دلته نشته. په 2001 امریکا کې چې کومې پیښې وشولې هغه برای راست افغانانو راواړولې. زه اوس دې ته حیران یم چې زموږ دا مسلمانان به تر کومه پورې وژل کېږي په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن په دې باندې خو موږ هېڅ نه پوهېږو. والسلام په احترام.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زادګرو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې په ټولو مخالفینو باندې غږ کوم چې جنګ نه لاس واخلو. د پنجاب په ترو افغانستان کې جواد نه کېږي. پولیس څوک دی؟ اردو څوک دی؟ امنیت څوک دی؟ امارات څوک دی؟ او حزب اسلامي څوک دی؟ څوک دی؟ ټول افغانان دي، ټول مسلمان دي او ټول پښتانه دي. د پنجاب په ترو کورونه ماته وي. پنجاب نه غواړي افغانستان په پښو ودرېږي. زموږ پیغلې بې عزته کړې، ماشومان یې ووژنل او ځوانان یې شهیدان کړل. خپل ملک هغه وخت کې افغانانو عزت و سره چې کله وروس تېرېده او تور اوبو ته افغانان یې په مخ کې ودرېدل. مغه پنجاب راګډ شوی دی، موټر بم دی، وژل دي، قتل دی، علالول دی، داعش دی، امارات دی، حقانی دی. څوک په یوې نامې مړ کېږو، څوک په بلې نامې مړ کېږو، څوک په بلې نامې مړ کېږو. دغه جنګ نه لاس واخلوي. اصل که جهاد کوي په پاکستان کې جهاد کېږي. جمعې ورځې رسختي نه لري، یکشنبه ورځې رسخت لري. د یو قانون ټولو مسلمانو په ملکو کې یوې ورځې روژه وي، د دې په سبا روژه وي. ټولو مسلمانو ملکو کې په یوې ورځې اختر وي، د په سبا ته اختر وي. هلته جهاد کېږي، نه په افغانستان کې، نه په شمالي وزیرستان کې، نه په خیبر پختونخوا کې، نه په ټول څلور دېرش ولایتو د افغانستان کې. د مخالفینو ورونه خواهش کوم چې جنګ نه لاس واخلي، ورور وژنه بس کړي. تر څو به یتیمان کېږو، تر څو به شهیدان کېږو، تر څو به په افغانستان کې وینې بهېږي. دغه وینو بندېدلې د خاطره قرآن ته وګورئ چې د پنجاب په ترو په افغانستان کې جهاد مره مه کوئ، خپل ورور در باندې وژني. ازادي راډیو نه ونړۍ مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کړي، تر څو د هر افغان، د هر مخالف، د هر طالب، د حقانی، هر شبکه چې وي زما غږ ورته ورسېږي. خدای په امان.
زه د سارک د غلجې ولسوالۍ د لوی سیانه عزیز رحیم تاج سره په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې وړاندې کوم. ما د سلام عادي ما دغه پیغام دی چې طالبانو ورونو ته چې تاسو خو روزي خوړلې،
او حکومت سربازانو روزی نیولې فلیاز به خدای او فلیاز به قران چې قرار کې خپل وطن خپل وطن مشهیدانه وای د پاکستان په خله کافي د اردو ملي او پولیس ټول سربازان شهیدان کړو فلیاز به خدای چې دا کارونه فریدي د دغه روزی په برکت تیر شي د دې کارونه ټول طالبانو ته خواست کوم چې د سولې پروسه سره یو ځای شي و سلام به احترام
بله السلام علیکم زه انجینر نور احمد قربانی ام د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته د ټول افغانستان مند او خوندو مشرانو کشران ته د کوچنی اختر مبارکي هم په دې چې په خوشي او خوشحالي باندې تیر کړی زه یو زخمی ما چې دواړه پښې مې پرې دي او دواړه سترګې مې د لاسه ورکړې دي چې دواړه سترګې هم امکان لري چې جوړې شي په خارج کې تداوی کړ د افغانستان ډاکټرانو ته دلته نه کېږي زما د ازادۍ د ډیره کارکونکو څخه دایره چې موږ غږ در مربوط تاسو څنګه پر ورسې چې زه یو مین پاکم د سیمه ایز پولیس په لیک کې کار کوي باندې انجینری ویلې د پوهه مې در لاسه کړې ده خو د لاخرا د خپل وطن د دفاع لپاره خدمت شروع کړې چې اوس مې ستګ او پښه د لاسه ورکړې چې د مې په یو خپل بوختم د هلمند ولایت د ګریش کول سوالي د مرمندو په سیمه کې امنیت کمانډان اندوال اومد نو اسبان ازادۍ رادیو د کارکونکو څخه داخلي چې ما غږ باید ورسې ځکه چې ما د سدیکي صاحب سره اړیکه نیولې ده هغه ما ته جواب درکړ درته ما اړیکه پرې کړه او بیا ما ټلیفون په دې سربېره مصرف کړی دی نو زما وشي دا نورم څه دی وشي دا نو فامیل را پغار دی هغه هم دوه سره زم د کور مشرم دی په بدلات کې مو د هلمند ولایت ټول اداري خبرداري لري نو زما داخله ده چې باید ما ته توجه وسه او لکه څنګه د قانون وايي د قانون د لارې باید زواسته وسه خارج ته ازمال ستر تداوی وسه په کابل ته ځولاړ ما یو ګو پورته کړل خو ام څو یت څو نس ولا مې کړځي تورل ما غدري سو د لارې راکړ خلاص نو زما تقریبا څلور لکه افغاني د سترګو د تداوی د ماش خالي کې چې هغه لینس ته کې چې د سترګو تواره چې نو د ازادۍ د کارکو کوم د هلو هر ځل چې باید ما ځو پورته کې او په څنګه وایو او ځکه چې زمي افغاني ما د وطن د دفاع لپاره خپل وینې ته کړې ان شاء الله چې د ازادۍ د دلارې به ما ته د هلا راکښه شو نو زم د هغه ځخمانه او د وطن د دفاع لپاره مشر سترګې په شه د لاس ور کړې نو خدای دې وشه د ما ځغ د مربوطه څنګه پولیس د ازادۍ رادیو د کارکونکو د اوریدونکو او د مشر په تاسو تاسو داخله چې باید موږ خبرت کې او سلام په احترام د ترپات افغانستان د سولې په هیله
ګران اورورا نور احمد قربانی دغه د استاس پیغام مو خبر کړ نو خدای دې وکړي چې د مسول چارواکو تر غوژو رسیدلې وي خو زما یو مشوره تاسو ته داده چې تاسو د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپل ستونزې په حقله ورته وایست نو دا امید ست چې زموږ د کابل همکاران تاسو سره په دې حقله مرسته وکړي د انصاف په لټه کې د خبرونې شمیره دغه ده لطفا یې ولیکئ 02 9 2 0 2 3 یو ځل بیا تکراروم 02 9 2 0 2 3 ستاسي د ښه روغتیا په هیله قدرمنو دوستانو دا واستاسي هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې مو پریښیو نو په دې اله چې تاسو دغه ستونزې وړاندیزونه او نظرونه د اړوندو چارواکو د پام وړ ګرځیدلې وي او د هغه د حل لپاره عملی ګامونه اوچت کړی وي د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه بیانوي بلکې تاسو درنو اوریدونکو د راغلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی همدارس غواړم د خپل همکار شاغلی شمشاد زدران څخه هم مننه وکړم چې تاسو د پیغامونو په اوریدو سره د دې خبرونې په جوړولو کې زما سره مرسته کړې ده زه تای روشان ستاسو څخه اجازه غواړم روغ جوړ خوشاله او آباد اوسئ د خدای په امان
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com